سن كده سهرة تبقى شوي. پدغه پروگرام کې تخنیکی چاره قادر جلالوف مختوری اورئ چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د خاص سلاکار وټاکل شو. نور مسایل هم اورئ. د امریکا چې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری پر امریکا انتقاد کړی چې د حقانی شبکه په افغانستان کې که فعاله ده نو دوی یې په ځپلو کې پاتې راغلي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر ارزه مخکې خبرونه. د خبرونو سرته کې د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د خاص سلاکار وټاکل شو. ناټو وایي یو امریکایي پوځي په افغانستان کې په یو غیر جنګي پیښه کې وژل شوی دی. ټاکل شوی د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو نن اسلام آباد ته ورشي او دغلته له پاکستاني چارواکو سره وګوري. پر خبرونه د امریکا د بهرنی چارو وزیر از مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د خاص سلاکار وټاکل شو. مایک پومپیو پرون ناوخته اسلام آباد ته د سفر په لار له هغو خبریالانو سره په خبرو کې دا اعلان وکړ چې له ده سره پاکستان او هند ته ځي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر وویل چې ښاغلی خلیلزاد به د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې له دوی سره همکاري وکړي. رویټرز لیکلي د زلمی خلیلزاد مقرري دا ښکاروي چې د امریکا اداره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه جدي ده. ناټو وی یو امریکایي پوځي په افغانستان کې پیوی غیر جنگي پیخه کې وژل شوی. د ناټو د قاتم ملاتړ ماموریت پیوی خبر پاڼه کې ویلي پیخه پرون سه‌شنبه د افغانستان په ختیځ کې رامنځته شوې. تر دې ورځ مخکې د دوشنبه پر ورځ هم په افغانستان کې یو امریکایي سرتیری وژل شوی و. په افغانستان کې د امریکا د پوځ ویان مارټین اورینل د سه‌شنبه پر ورځ تایید کړ چې د دوشنبه د ورځې برید د یو افغان پولیس لخوا شوی چې پکې یو بل امریکایي پوځي هم ټپي دی. د مقدونیا پولیس یو لس افغانان چې په قاچاقي توګه د هیواد ته ننوتي و نیولی دي. د سې شنبې په ورځ له دوی سره یو ځای یو 40 کلن سړی چې مقدونیا ته په انساني قاچاق تورن دی د یونان پولې ته نږدې نیول شوی. د نیول شوي کس هویت نه دی په ډاګه خو چارواکو ویلي له یولس افغانانو سره درې تنه پاکستانیان هم نیولي چې غوښتل یې یونان ته داخل شي. تر اوسه د دې نیول شویو کډوالو په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. ټاکل شوی چې نن چهارشنبه د کاناډا په ټورنټو ښار کې د افغانستان او کاناډا ترمنځ یوه تجارتي غونډه پیل شي. یو شمېر افغان سوداګر او پانګوال په دې غونډه کې د ګډون په هدف ټورنټو ته رسېدلي. د افغانستان کاناډا د تجارتي فدراسیون عملیاتي مشر شاپور احمدي په دې اړه پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
بل شکه دا غونډه ډېر حیاتي ده افغانستان لپاره، ځکه افغانستان اړتیا لري سرمایه‌ګذاري او سرمایه‌ګذارانو ته. نو په دې وجه باندې هر کوم اقدام، اقتصادي اقدام چې د دې ملکونو ترمنځ ترسره کیږي هغه بېله شکه چې د افغانستان په ګټه ده.
د افغانستان کاناډا د سوداګریزه غونډه به څلور ورځې دوام وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې پر رئیس سربیره یو شمېر افغان ښځینه او نارینه سوداګر برخه لري. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر نن اسلام آباد ته ورشي او دغلته له پاکستاني چارواکو سره وګوري. په دې سفر کې له مایک پومپیو سره د امریکا د پوځ د لوی رسیدانو د کمیټې مشر جنرال جوزف دانفورد هم ملګری دی. دا په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د حکومت له رامنځته کېدو وروسته لومړنی لوړ پوړی امریکایي چارواکی دی چې دې هیواد ته سفر کوي. ټاکل شوی چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې له پاکستان سره د امریکا لغوه شوې مالي مرسته او دوه اړخیزې اړیکې به د دواړو خو ترمنځ د خبرو اترو د اجنډا په سر کې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د پوځ لوی درستیز په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کوي چې د یو کال راهیسې پر اسلام آباد د واشنګټن فشارونه زیات شوي څو د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې خپل چلند بدل او اقدامات زیات کړي. پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې په تېرو اوولسو کلونو کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې ډېری قرباني کړي چې باید له پامه ونه غورځول شي. ایرانی چارواکو د بشري حقونو د مخکښ فعال نسرین ستو د خاوند رضا خندان نیولی. د راپورونو له مخې ښاغلي خندان د سه شمې پر ورځ وروسته له هغې ونیول شو چې پر خپل فیسبوک پاڼه د بشري حقونو د سرغړاویو او په ایران کې د اجباري حجاب مخالفت څرګندونې خپرې کړې. رضا خندان تر دې مخکې له زندان څخه د خپلې مېرمنې د خوشې کېدو لپاره علني مبارزه پیل کړې وه. ځینو سرچینو چې نوم یې نه دی یاد شوی د فردا رادیو ته ویلي ښاغلی خندان د ملي امنیت پر ضد د اقداماتو او د حجاب پر ضد د تبلیغاتو په خاطر نیول شوی. د رضا خندان میرمن نسرین ستودا د روان کال د جون په میاشت کې نیول شوې او زندان ته استول شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې له ایراني چارواکو غوښتي چې سمدستي دي دا ښځه او خاوند خوشي کړي. په جاپان کې له یو شدید طوفان وروسته د دې هیواد حکومت له خطر سره مخ سیمو کې تر 1 میلیون زیاتو کسانو ته امر کړی چې خپل کورونه خوشی کړي. د راپورونو له مخې د جاپان په لویدیځ کې تر دې مهاله د روان طوفانونو له کبله تر لږ شپږ کسان وژل شوي او تر 100 زیات نور ټپیان دي. د جاپان د پیژندنې د ادارې چارواکي وایي په تیرو 15 کلونو کې داسې طوفان چې دومره زیات باران او سیلابونه ورسره ملګري وي نه و راغلی. راپورونه وایي چې د جاپان په ډیرو لویدیځو سیمو کې د برېښنا بهیر پرچاو شوی او زرګونه کورونه او موټر په اوبو کې ډوب شوي دي. د جاپان د هوایي چلن اداره هم اړ شوې چې د دې هیواد لویدیځو سیمو ته الوتنې وځنډوي. جاپان سږ کال په اوړي کې له حد زیات ګرمي او ورپسې شدیدو بارانو سره مخ شو چې په نتیجه کې سلګونو کسانو سا ورکړه. آزادی رادیو مو خبرونه واوریدل. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د امریکا د بارونو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د خاص سلاکار وټاکل شو. زلمی خلیلزاد په خټه افغان دی او تر ډیره د افغانستان په ګاونډیو په خاص توګه په پاکستان باندې انتخابونه کړي چې د افغانستان د سولې پروسې سره همکاري نه ده کړې. ښاغلی خلیلزاد مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو
وزیر خارجه امریکا وزارت خارجه گفت که امریکا طرفداری میکنه از آتش بس و از بحث های صلح شروعش و حاضر است که در اون بحث های شروع.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری پر امریکا انتقاد کړی چې په افغانستان کې د قانوني شبکې او نورو تروریستي ډلو په ځپلو کې پاتې راغلي. که 2800 د حقانی شبکې غړي په افغانستان کې د ناامنیو مسؤول بلل کېږي نو امریکا یې له دومره مصارفو سره سره په ځپلو کې پاتې راغلی ده. د سوری لپاره د ملګرو ملتونو استازي له ترکیه او روسیې غوښتي چې د سوری په عدلي ولایت کې د لوی جنګ د پیښېدو مخه ونیسي.
1 million children. These are not terrorists.
په ادلیب کې 1 million ماشومان تروریستان نه دي. همدارنګه نور عام خلک هم هلته شته. وخت افغانستان کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې راځو. لومړی مطلب ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د خاص سلاکار وټاکل شو. مایک پومپیو پرون ناوخته اسلام آباد ته د سفر په لار له هغو خبریالانو سره په خبرو کې دا اعلان وکړ چې له ده سره پاکستان او هند ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو وویل ښاغلی خلیلزاد به د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې له دوی سره همکاري وکړي. پومپیو وویل ښاغلی خلیلزاد به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته ورشي او دا ټول مسایل به مخته یوسي. رویټرز لیکلي چې د زلمی خلیلزاد مقرري دا ښکاروي چې د امریکا اداره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه جدي ده. په خپله ښاغلي خلیلزاد د روان کال په جوزا میاشت کې له ازادي راډیو سره غږېدلی و او ویل چې د امریکا سیاست له اوربان څخه ملاتړ او د سولې په خبرو کې د مثبت رول لوبول دي.
وزیر خارجه امریکا وزارت خارجه گفت که امریکا
ښاغلی خلیلزاد ویلی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې امریکا له اوربند او د سولې له خبرو ملاتړ کوي او حاضر دی چې پکې برخه واخلي. د امریکا سیاست له اوربند ملاتړ او د سولې د خبرو د پیل ملاتړ دی او په دې برخه کې د مثبت رول لوبول دي.
رول مثبت د قسمت بازی کردن.
زلمی خلیلزاد په خټه افغان او په امریکا کې هم یو با نفوذه سیاستوال ګڼل کیږي او وخت نا وخته د افغانستان پر ګاونډیو په ځانګړي ډول پر پاکستان د تروریزم په وړاندې مبارزې په برخه کې د همکارۍ د نه کولو له کبله انتقادونه کوي. خلیلزاد داسې وخت تعین شو چې د امریکا حکومت په پاکستان باندې د 300 میلیون ډالرو مرسته لغوه کړې او علت یې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان پاتې والی ښودل شوی. د نړیوالو چارو یو شمیر کارپوهان وایي دا چې افغانستان له حساس پړاو تیریږي د زلمی خلیلزاد ګمارل دا وخت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي سلاکار په توګه یو پر ځای ګام دی. خلیلزاد د 2003 تر 2015 کلونو پورې د افغانستان لپاره د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې او د افغانستان د اساسي قانون په جوړولو کې هم مرسته کړې. خلیلزاد چې د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې زیږیدلی، په بیروت کې په امریکایي پوهنتون او د شیکاګو په پوهنتون کې لوړې زده کړې کړي او د جمهوري غوښتونکو د بهرني سیاست د داخلي کړې یو مهره ګڼل کیږي. په عراق کې د امریکا د سفیر او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي په توګه هم دندې ترسره کړې. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتقالي ټیم د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د هغه پر ګمارلو هم غور کړی و. پر امریکا د دورو لومړي کال د سپتمبر د 2011 تروریستي حمله وروسته د امریکا د بخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش د یو همکار په توګه خلیلزاد پر افغانستان د امریکا د پوځي حملې په پلانونو کې مرسته کړې وه. د هغې حملې چې د القاعدې د ځپلو په برخه کې نتیجه تر ډېره بریالۍ وه، خو د طالبانو رژیم ته د پای ټکی کېښود.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د حقانی شبکې د بنسټي خودونکې مولوي حقانی د مړینې د خبر لخبریدو وروسته پاکستاني سیاستوالو پر امریکا انتقاد کړی چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کار نه دی کړی. له دې ډلې د پاکستان د اطلاعاتو اوسنی وزیر فواد چودري او د دغه هیواد د کورنیو چارو یو پخوانی وزیر ویلي امریکا باید په سیمه کې د رښتینی سولې لپاره هڅه وکړي. په دې اړه اجمل اند یو رپورټ جوړ کړی.
د مولوی حقانی د مرګ د خبر لخبریدو وروسته څو پاکستانی سیاستوالو د افغانستان په سوله کې د امریکا پر رول انتقادونه کړي. د پاکستان د حکومت ویان او د اطلاعاتو وزیر فواد چودري د سه شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل امریکا د زیاتو لګښتونو سربیره هم نه د توانیدلی چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ کړي. خغلی چودري وایي د 2800 په شاوخوا کې کسان د حقاني شبکې غړي دي. کچېرې دوی په افغانستان کې د نامنیو مسؤول وي، نو د امریکا متحده ایالات د میلیاردونو ډالرو لګولو سربیره هم نه دي توانیدلی چې افغانستان ته سوله او ثبات راشي. پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر رحمان ملک هم د سه شنبه په ورځ تقریبا ورته څرګندونه کړي. د ښاغلي ملک په وینا په سیمه کې د رښتینې سولې د ټینګښت لپاره باید امریکا خپل رول ترسره کړي. نوموړي زیاته کړي چې د حقاني شبکه په خوا افغانستان او پاکستان دواړو ته یو خطر و. طالبانو تایید کړي چې د حقاني شبکې بنسټګر مولوي جلال الدین حقاني د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د ورپېخې ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. خو طالبانو ته وی نږدې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي مولوي حقانی اسلام آباد ته نږدې په خپل استوګنځي کې ساور کړي. په کابل کې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله د سه شنبه په ورځ وویل د جلال الدین حقانی مړینه به په افغانستان کې پر روانې جګړې کوم اغیز ونه لري. د پوځي چارو کارپو جاوید کوستاني هم خغلی عبدالله ته ورته نظر لري. د نوموړي په وینا د حقانی شبکې ټولې چارې د زامنو لخوا پر مخ بیول کېدي او خپل د جلال الدین حقانی مړینه به په افغانستان کې د حقانی د شبکې پر فعالیتونو اغیز ونه لري.
مولوی حقانی قدرت سوز
خغلی کوستاني وایي مولوی حقانی د تنظیمولو تبلیغ او ترویج توان نه درلود. یوازې د هغه شناخت له مخې چې د پاکستان د عالمانو او مشرانو سره یې درلود خپل زامنو ته محدود سپارښتنې کولې. د حقانی شبکې د بنسټګر مولوی جلال الدین حقانی د مرګ خبر اسلام آباد ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو له سفر یو ورځ مخکې خبريږي. ټاکل شوې ده چې مایک پامپیو ورسره د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد به نن د پاکستان د نوي حکومت له چارواکو او همدارنګه د پاکستان له پوځي مشرانو سره وګوري. امریکایي چارواکو پر پاکستان پرله پسې انتقادونه کړي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې چلول کړي. په دې لړ کې د تیرې شنبې په ورځ امریکا پاکستان ته 300 میلیونه ډالر پوځي مرسته وزنډوله. ویل پاکستان پر خپل خاوره د ترهګرو ډلو پر ضد کافي اقدامات نه دي کړي. بلخوا پاکستانی چارواکي پرله پسې دا تورونه ردوي او وایي دوی د ترهګرو پر ضد مبارزه کې درانه مالی او ځاني زیانونه ګاللي. تمه کیږي چې د پاکستان چارواکو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر باسونه به تر ډیره د امریکا د پوځي مرستو په ځنډیدو د ترهګرو ډلو پر ضد د پاکستان پر اقداماتو او افغانستان کې د سولې له بهیر سره د پاکستان پر همکارۍ متمرکز وي. په داسې حال کې چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د انتقاد ګوته تر ډیره پاکستان ته نیول کیږي. د دې هیواد چارواکو تر اوسه رسمن دا نه ده تایید کړي چې ګوندې د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی دی اسلام آباد ته نږدې اوسېده او یادې هلته درملنه کیده.
و موردل چې د پاکستان چارواکو انتقاد وکړ چې امریکا د تروریستي ډلو په ځپلو کې پاتې راغلی ده. دوی داسې وخت د خبرې وکړې چې په خپله پاکستان تورن دی چې د تروریستي ډلو په ځپلو کې سم اقدام نه دی کړی، او له همدې خاطر هم د امریکا له خوا ورسره 300 میلیون ډالرو مرسته لغوه اعلان شوې ده. خو د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي پاکستان په داسې حال کې د حقاني شبکې د مؤسس جلال الدین حقاني د مړینې خبر خبروي او په دې اړه خبرې کوي چې پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سفر کوي او غواړي له دې لارې امتیاز واخلي. له دې ډلې یو سیاسي کارپو نجیب ننګیال دی او ټینګار کوي چې جلال الدین حقانی کلونه مخکې مړ شوی او اوس یوازې د یو تکتیک په خاطر د خبر تیتی خبریږي. طالب سرچینو تایید کړي چې جلال الدین حقانی اسلام آباد ته نږدې په فتح جنگ سیمه کې 3 ورځې مخکې مړ شوی. په همدې ارتباط مې د سیاسي چارو له کارپو ښاغلي ننګیال سره خبرې کړې دي.
زما په فکر باندې په دې وروستیو کې د امریکا پریکړه داسې وه چې په پاکستان باندې 300 میلیونه ډالر نظامي مرسته چې هغه دوی پوځ ته ورکول کېده هغه یې ودروله، په هغه باندې بندیز ولګوه. دا د پاکستان غواړي چې د فشار نه د وتلو دپاره یو تکتیک یې وکاروه چې په راتلونکو 4 ورځو کې شاید د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته ولاړ شي او دغه یو خبر جوړ کړه. که څه هم د جلال الدین حقانی په خوا مړ شوی دی، یعنی 2 ځله د خبر راغلی دی، زما د معلوماتو په اساس باندې په 2014 کال کې دی مړ شوی او وجود نه لري. خو دغه خبر په داسې وخت کې تر څو دوی په تبلیغاتي ډګر کې یو نوی خبر واچي او امریکا ته وښیي چې یعنی حقانی شبکه خو مشر مړ شوی دی او نور دلته موجوده نه ده. خو حقیقت داسې نه دی، د حقانی شبکه نه پخوا خپله جلال الدین حقانی رهبري کوله او نه یې اوس رهبري کوي، بلکې دغه مستقیما د پاکستان د استخباراتو د خوانه دی، پاکستان د پوځ له خوانه رهبری کیږي او په افغانستان کې د افغانستان د حکومت په خلاف د بهرنیو ځواکونو په خلاف باندې تر ټولو پیچلي او نوي بریدونه عملي کړي.
چارواکو ویلي چې د دې مرګ به تاثیر نه کوي د حقانی شبکې په فعالیتونو باندې، همدارنګه د افغانستان د سولې او جنگ په مسلې کې به د دې مرګ کوم رول نه لوبي. تاسو څه فکر کوئ؟ دا خو د حقانی شبکې مؤسس او ډیرو بورتاتمن د خپل مشر بالا او د مؤسس په توګه باندې به د ډیر جناوي کوي، څنګه غوي ذهنونه بنه خرابيږي او څنګه تاثیر بکوي په غوي؟ څنګه
طالبان ته دی پوي ول چې دا حقانی د جلال الدین حقانی په اړه خپل طالبان په ټیټه کچه په لوړه کچه ټول په دی پوي چې هغه په خوا مړ شوی دا هغه نشته. خو دا خبر یوازې د تبلیغاتي اړخ نه یو تحقیق چې دوی په داسې وخت فکر کوم دا یو ناکامه هڅه وه، یعنی هغه سی یو هاټ لاین جوړ نه شو چې دوی فکر کولای شو. خو دوی غواړي په دې طریقې نه یوازې ځان د فشار نه وځي، نو د سولې په پروسه باندې تا باندې مرفي تاثیر کولای شي او نه مثبت کولای شي. طالبان د سولې په مسله کې هسې هم همغږي نه دي، دوی ټولې طبقې د طالبانو نظامیان د دوی سیاسیون او همدغه د دوی هغه مذهبي طبقه دوی ټول درې واړه یو خوله نه دي سره په سیاسي کچه باندې خوشبیني لیدل کېږي د سولې لپاره. خو نظامیان بیا د بل چا په لاس کې دي او هغوی ډېر کله نه غواړي چې سوله وکړي او هغه د بل ځای نه ډکټ کېږي او عموما د سولې پروسه چې کله یو ځای ته رسېږي د دوی د نظامیانو لخوا نه په خود سرانه ډول باندې داسې بریدونه داسې کارونه وشي چې هغه د سولې پروسې ته ضرر واقع.
اخر کې غواړم دا وپوښتم چې پاکستان خو تل رد کړي چې دغسې شبکو ته ځای ورکوي او مشران یې هلته نه اوسي، دوی دا خبرې ردوي او وایي چې موږ خپله د دوی په وړاندې مبارزې کوو د ترګرو ډلو په وړاندې. خو دا چې دی هلته مړ سو، نور کسان هم د طالبانو نور مشران هم هلته مړ سوي، دا په څه معنا دی او څه پیغام ورکوي بالاخره؟
دا خبره نور بېخي نړۍ ته واضح شوې ده او د دې څخه انکار فکر کوم پاکستان ته څه ګټه ونه کړي. ښه خبره دا ده چې په دې باندې اعتراف وکړي او نور دې په راتلونکي کې د ترګرو تمویل نه لاس واخلي او صادقانه دې د افغانستان په سوله کې همکاري وکړي. یعنې دا خبره که پاکستان بیا بیا موږ کې څومره د دې خبرې څخه رد وکړي انکار وکړي، یعنې دا نور نړۍ ته بېخي واضحه ده. له دې مخکې چې د د طالبانو ځینې مشران بلا عمر همدغسې د القاعده شبکې مشر خپل جلال الدین حقانی د ځینې زامن همدغسې په ډوډو ویډیو کې طالبانو نور مشران د ټول چې وژل شوي هغه ټول په پاکستان کې وو. او تر څنګ یو ښه ثبوت دغه دی چې یعنې که تا پاکستان واقعا په دې کې صادقانه کردار ادا کوه د دوی د تربیقطب دوه لوی لوی عملیاتونه یې عملیات یې وکړل، نظامي عملیات یې په قبایلي سیمو کې واچول. دوی ونه ښودلی شوه چې په دې ټولو عملیاتو کې د حقانی شبکې یو عادي فرد وژل شوی وي. معنا دغه ده چې نور نړۍ په دې خبره باندې
مننه
وضاحت سره رسیدلې ده.
لازادی راڈیو مده نجیب ننگیال خبری واری ده تای سیاسی کارپو و لیکوال ده چی ده جلال الدین حقانی ده مرگ پرده بنده لمک سر خپل تحلیل چری که ویل چی ده چپ خاطر ده خبر اوس خبری گیزه که ده پا خبره چی ده پخوا یعنی جلال الدین حقانی پخوا مرسه ویو او طول پری پویدل خوی اوازی پاکستان او نور خلقواری که لده برخی امتیاز در لحظه کیم.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو ته غواړی است دولس پګنی منځنۍ صفه فم سره شرف پنځه باندې پټول افغانستان کې د ازادي رادیو پروګرامونه اوریدل شي. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدو زمات باتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
یو شمیر نړیوالو ورځپاڼو د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی د مړینې د خبر په اړه لیکنې خپرې کړې دي. نیویارک ټایمز په دې ارتباط په خبرې کړې مقالې کې لیکلي دي چې افغان چارواکي په دې باور دي چې جلال الدین حقانی لږ تر لږه څلور کاله مخکې مړ شوی دی او طالبانو د دې خبر د خپرېدو لپاره مناسب وخت ته کتل. ورځپاڼه وړاندې د یوه افغان مقام په وینا څرګندوي چې د حقانی د مرګ خبر شای پاکستان ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر له سفر سره ارتباط ولري. ټاکل شوی ده چې مایک پومپیو د چهارشنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت حقانی شبکه رسما یو تروریستي شبکه ګڼلې ده. د لویدیز بل ورځپاڼه ګارډین لیکي چې دغه ډله په 2012 کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د یو تروریستي سازمان په توګه ومنل شوه. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې حقانی ډله په افغانستان کې د وسلوالو یو له پیاوړو شبکو څخه ده. ګارډین څرګندوي چې په 2015 کال کې هم د جلال الدین حقانی د مړینې خبرونه خپاره شوي وو، خو له څو کلونو راپه دې خوا د ده له خولې خبرونه نه دي خپاره شوي. ټلګراف ورځپاڼې هم په همدې اړه په خپرې کړې مقالې کې لیکلي دي چې د جلال الدین حقانی د مړینې اوازې پخوا هم خپرې شوې وې، خو دا معلومه نه ده چې دی کله مړ شوی دی، ځکه چې په 2008 او 2015 کلونو کې هم د ده د مړینې اوازې خپرې شوې وې. د خبرسپانه بیا څرګندوي چې جلال الدین حقانی د القاعده شبکې د وژل شوی مشر اسامه بن لادن نشته متحد وو او د ده شبکه د طالبانو سخت ملاتړې ده. د ټلګراف په باور حقانی شبکه د پاکستان په شمال لویدیځ کې فعال ده او د پاکستان له متحدانو څخه ګڼل کیږي. ورسپانه لیکي چې واشنگتن بیا بیا د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې دې ډلې ته اجازه ورنکړي چې د پاکستان دننه فعالیت وکړي. پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې ترهګرو ته په خپله خاوره کې د فعالیت اجازه نه ورکوي.
له ازادي راډیو مو د نړیوال چاپو د نړیوالو مطبوعاتو تبصرې واورېدې. د کونړ څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درکې ورځې وړاندې پیل شوي عملیات هم بېګا شپه پای ته رسېدلې دي. کونړ والي ستار میرزا کوال وایي چې دغه عملیات په بریالي توګه باندې ترسره شوي دي. روح الله انوري یو رپورټ را لېږلی.
د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کوم پوځي عملیات چې ورځې وړاندې د څوکۍ ولسوالۍ د وګل دره کې پیل شوي وو هغه تیره شپه دوه بجې پای ته ورسېدل.
دا عملیات په ډېر ښه شکل ترسره شو. کتاتو استامونو بدون د مقاومت مختتاګ وکړه. تر زیات اندازې پر هغه سیمې چې د موټر لارې وې دوی غځای ته ورسېدل.
والی وای په عملیاتو کې ورسره د نړیوالو هوایي ځواک هم پوره همکاري کړې او وسلوالو مخالفینو ته ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي.
عملیاتو کې تقریبا تلفات دښمن ته ورسېده. داشته د درویشته په حدودو کې تلفات اوښتې دي. شپږ نفر زخمیان دي.
هغه وایي پریکړه داسې شوې وه چې باید افغان ځواکونه ځانونه د دیوګل درې اخیری نقطو یعنی چلس ته ورسوي او هلته د وسلوالو مخالفینو مرکزونه له منځه یوسي.
تصمیم دا و چې دوی باید قطعات او استامونه چلس ته رسېدلي وای. چلس ته ډېره پیچلې اراضي ده، غرنۍ سیمه ده، هلته ځنګلزاره سیمه ده او هلته د موټرو تاګ ممکن نه و. صرف واګۍ او د سراچي موټر هلته تایتلی شي.
والي وایي که څه هم چې د کونړ په څیر غرنیو او ځنګل لرونکو سیمو کې تهاجمي عملیات لنډمهاله ګټه لري او د لږ وخت لپاره سیمه له وسلوالو مخالفینو پاکوي، خو وسلوالو مخالفینو ته د زیاتو تلفاتو رسولو دپاره بیاشپني او هوایي عملیات زیات ګټور دي.
دا پیچلې جګړه چې هغه استخباراتي جګړه ده یا پارتیزانی جګړه ده، منظمه جګړه نه ده چې دښمن توپ ټانک تیاره لري، هغه یو کلشنکوب لري یو پیکار لري، که فشار پر راشي ساحه پرېږدي بلې ساحې ته تښتي. نو په دې پیچلې جګړه کې د منظمې جګړې ضرورت نشته، ځکه موږ په تېرو کې ډېر تاوانونه ګاللي په دې برخه کې. نو ما هیله دا ده چې عملیات چې کېږي د دسانت او شپني عملیات په واسطه عملیات وشي د منظمې جګړې مخالف یم.
د یادونې وړ ده چې د دیوګل دره کې افغان ځواکونه د کوم جدي مقاومت سره نه دي مخ شوي، نو ځکه یې مالي او ځاني زیانونه نه درلودل او تېره شپه دوه بجې یې عملیات پای ته ورسول او له دیوګل درې راووتل.
بو سربخوی کردستان، امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو ته خوږیاست. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي له ترکیه او روسیې غوښتي چې د سوریې په ادلب ولایت کې د لوی جنگ د پیښېدو مخه ونیسي. سټفن د مستورا د سیشمې په ماښام وویل غواړي د درې واړو هیوادونو له استازو سره وګوري چې د سوریې جګړې ته د هواري لارو لټول شي. راپورونه وایي د سوریې حکومتي ځواکونه چې روسیا او ایران یې ملاتړ کوي په ادلب ولایت کې د حکومت د مخالفو وسلوالو پر ضد د پراخو عملیاتو د پیلولو چمتووالی نیسي. په دې اړه اجمل اند یو رپورټ جوړ کړی.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي د سوریې په ادلب ولایت کې د یو ستر بشري ناورین د رامنځته کېدو په اړه شدید اندېښنه لري او غواړي چې دغلته د پیښېدونکې جګړې مخه ونیول شي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا پرون ماښام په جنیوا کې خبریالانو ته وویل شخصا د ترکیه او روسیې له ولسمشرانو څخه غواړي چې په ادلب کې د پیښېدونکې جګړې مخه ونیسي. نوموړي په ادلب کې د ملکیانو د وضعیت په اړه خپل اندېښنه داسې بیان کړه. سټیفن ډی مستورا وایي په ادلب کې دننه 2.9 میلیونه کسان اوسیږي. تکرارومې ځکه چې ډېر لوی شمېر خلک دي. په دوی کې 1 میلیون ماشومان دي، هغوی ترهګر نه دي، 1 میلیون ماشومان دي. دا نور څه کم 3 میلیونه شمېر چې ما یاد کړ دوی هم ترهګر نه دي، ځکه موږ تثبیت کړی چې په ادلب کې ټول 10,000 د النصره جبهې غړي موجود دي. د سوریې پوځ وایي له ادلب څخه د وسلوالو مخالفانو د ایستلو لپاره دغلته ستر پوځي عملیات پیلوي. د روسیې هوایي ځواکونه په دې عملیاتو کې د سوریې د حکومتي ځواکونو ملاتړ کوي. د بشر الاسد د ځواکونو لخوا په ادلب کې د کیمیاوي وسلې د کارولو احتمال له هغه اندېښنو څخه ده چې تر اوسه پورې څو ځل په نړیواله کچه راپورته شوې ده. سپینې ماڼۍ د سې شنبې په ورځ وویل کچیرې د سوریې رژیم په ادلب کې له کیمیاوي وسلې کار واخلي، امریکا او متحدان به هم بشر الاسد ته چټک او مناسب ځواب ورکړي. اخوا په مسکو کې کرملین د امریکا پر ولسمشر انتقاد کړی چې ولې د سوریې د رژیم د مخالفانو د وروستي مرکز د تصفیه سره مخالفت کوي. خو د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازی وایي په دې اړه د امریکا د ولسمشر د پیغام هرکلی کوي، ځکه د ده په وینا ډونالډ ټرمپ غواړي په ادلب کې د بشري ناورین مخه ونیول شي. د سوریې په 1 کلنه کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې 1,000,000 کسان وژل شوي او په میلیونونو نور د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. تمه کېږي چې د ایران، ترکیه او روسیې ولسمشران د راتلونکي جمعې په ورځ په تهران کې د سوریې د بحران په اړه یوه ګډه غونډه وکړي او په دې هیواد کې د اوربند ابتکار د خپلولو هڅه وکړي. د لویدیځو هیوادونو استازي د تهران غونډې ته نه دي وربلل شوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
مرانه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی، اوس هم اسمت ساروان له یو جالب ساینسي مطلب سره.
اپل د یوې داسې چوکۍ یا سیټ د اختراع حق ثبت کړ چې پر هغې له ناست کس سره په مختلفو لارو ارتباط ټینګوي. دا چوکۍ چې هاپټیک فیدبک فار ډاینامیک سیټینګ سیستم نومیږي، ورباندې ناست کس ته د لړزنده سیګنالونو په وسیله د خطر خبرداری ورکیږي او یا په داسې ډول قات کیږي چې ناست کس له خطره ژغوري. لدې چوکیو څخه به په اوتومات یا بې چلوونکي موټرو کې کار واخیستل شي، خو اپل اوس په لکسس موټرو کې چې سنسرونه او کیمرې لري دا سیټونه ازموي. څو کمپنۍ د اوتومات موټرو په جوړولو او ازمایلو کار کوي او ګمان کیږي چې راتلونکی د دې ډول موټرو دی. دا چوکۍ داسې سینسرونه لري چې یو لمسی سیستم پکې فعالیږي او د لړزې په وسیله د موټر چلوونکي ته خبرداری ورکوي. اوسنی دا ډول سیستمونه یوازې هغه مهال صوتي خبرداری ورکوي چې موټر له لارې ووزي او یا یې ټایرونه له سپینې کرښې سره ولګیږي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غواګیاس وخت په افغانستان کې د سهارات نیم بجې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د خاص سلاکار وټاکل شو. مایک پومپیو پرون ناوخته اسلام آباد ته د سفر په لار له هغو خبریالانو سره په خبرو کې دا اعلان وکړ چې له ده سره پاکستان او هند ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل ښاغلی خلیلزاد به د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې له ده سره همکاري وکړي. ناټو یو امریکایي پوځي په افغانستان کې په یوې غیر جنگي پیښه کې وژل شوی. د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت په یو بیان کې ویلي پیښه پرون په د افغانستان په ختیځ کې شوې ده. تر دې مخکې دوشنبه پر ورځ هم یو امریکایي سرتیری د یو افغان پولیس لخوا وژل شوی و. د مقدونیا پولیس یو ولس افغانان چې په قاچاقي توګه د هیواد ته ننوتي وو نیولی دي. تاکل شوی نن چهارشنبه د کاناډا په تورنټو ښار کې د افغانستان او کاناډا ترمنځ یو تجارتي غونډه پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن اسلام آباد ته ځي او دغلته له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. د پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د حکومت له رامنځته کېدو وروسته لومړنی لوړ پوړی امریکایي چارواکی دی چې د هیواد ته سفر کوي. ایرانی چارواکو د بشري حقونو د مخکښې فعالې نسرین ستوده خاوند رضا خندان نیولی. د راپورونو له مخې ښاغلی خندان د سېشنبې په ورځ وروسته له هغه ونیول شو چې پر خپله فیسبوک پاڼه یې د بشري حقونو د سرغړاویو او په ایران کې د اجباري حجاب په مخالفت کې څرګندونې خپرې کړې. او په جاپان کې له یو شدید طوفان وروسته د دغه هیواد حکومت له خطر سره مخ سیمو کې تر 1,000,000 زیات کسانو ته امر کړی چې خپل کورونه پرېږدي. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو .com او facebook.com/ازادي رادیو پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. د کندوز د دشت یارچی ولسوالۍ اوسیدونکي د دې ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې د خزینه ډاکترانو د کموالي او نشټوالي له کبله شکایت کوي. دوی وایي چې ډیر وخت د دوی خزینه ناروغانې که جدي ستونزو سره مخ وي او حتی کله ناکله خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې څخه راپور رالیږلی.
د کندوز د شیرچی ولسوالۍ ګڼ شمېر خلک شکایت کوي چې په دغه ولسوالۍ کې د ښځینه ډاکترانو کموالی او نشتوالی خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. وایي چې په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه ډاکترانو نشتوالی او کموالی د ښځینه ناروغانو ژوند یې د مرګ له ګواښ سره مخ کړی دی. د نوموړي ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو حاجي حبیبالله او خانولي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
زمونږ هم دغه دا دی چې زمونږ په درې څلور غټ کلینیکونه لري په هغو کې زنانه ډاکټر نشته دی. همیش وزارت مونږ ته وایي چې مونږ تاسو ته د معاش په خاطر باندې هر ډاکټر زنانه حاضریږي خو د معاش کم ورکوي بس نه راځي. هلته زمونږ مریضان چې راځي په لاره کې طلب کیږي د زنانه بخش لپاره رسیدګي کندوز ته نشته ولی 3-4 کیلومتره مسافه ده زمونږ د کندوز ته مابین.
وروره بس مونږ د دشتیارچی د ولسوالۍ ناستو بس د جو کې هلته کلینیک څه ده او ښځینه ډاکټر نشته دی. مونږ ښځې امیدواري باندې بس کله مړی سی او ښځینه ډاکټر نه سی دروغ ښار ته سره وړو بس هغه ته مشکل پیک سی مړ سی بس مونږه دولت نه دا غواړو سی مونږ ته ښځینه ډاکټر هلته راوړي تروس اوس دی مونږه مشکل رفه سی.
دا خلک وایي که کومه میرمنه د ولادي ناروغۍ ولري نو د درملنې په خاطر د کندوز مرکز او یا تخار ولایت ته انتقالوي چې ډیری وخت ناروغان د لارې په اوږدو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د دشت یارچی ولسوالۍ یو تن قومي مشر فرید احمد کاکړ په دې اړه وایي
صحت په پښ کې باید دولت توجه نه ده کړې باید جدي توجه وشي. بعضې سیمې دي چې د لرې پرتې سیمې دي چې د ولسوالۍ د کلینیکو ته رسېدګي نشي کولی. دولت سره خواهش کوو یا پیشنهاد ورته کوو د موږ دپاره د کلینیک زمینه د صحت و خلکو ته ځوانانو او سپین ږیرو ته برابره کړي.
دوی له دولت څخه غواړي چې په ټولو هغو سیمو کې باید روغتیایي مرکزونه جوړ کړي چې اوس خلک ورته لاسرسی نه لري، او د دې ترڅنګ باید مسلکي ډاکتران پکې په کار وګمارل شي ترڅو د خلکو صحي ستونزو ته په وخت سره رسیدنه وشي. له دې سره سم د کندز د عامې روغتیا رئیس ډاکتر عبدالمتین عاطفي تر ځایه د خلکو ستونزې مني، وایي چې دوی په دشتشرچي ولسوالۍ کې یو 50 بستریز روغتون لري، پکې ښځینه ډاکتران او قابلګانې موجود دي او خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي، او برسیره پر دې د دغې ولسوالۍ په یو شمېر نورو سیمو کې هم فعال روغتیایي کلینیکونه موجود دي. ښاغلی عاطفي وایي چې دوی د ښځینه ډاکترانو د کموالي ستونزې د عامې روغتیا وزارت سره شریکه کړې او ډېر ژر به دغې ستونزې ته هم رسیدنه وشي. موږ هلته 50 بستریز روغتون لرو چې پکې ښځینه ډاکتران او قابلګانې موجود دي، او دغه راس موږ نور کلینیکونه او صحي مرکزونه لرو او صحي کارکوونکي او قابلګانې پکې موجود دي، او هلته د ولادي ناروغانو او د نورو ناروغانو درملنه کېږي، او ډېر جدي ناروغان د کندز حوزوي روغتون ته راانتقالیږي. د دې ولسوالۍ د خلکو په خبره چې دوی په وار وار په دې اړه یې خپل غږ پورته کړی، خو په هیڅ صورت دولتي جګپوړي چارواکي د دوی درد او مشکلات نه درکوي، ځکه چې د کورنۍ غړي تل د درملنې په خاطر بهرنیو هیوادونو ته ځي، او دغه راز له هر ډول روغتیایي امکاناتو څخه برخمن دي. حال دا چې د هیواد په لرې پرتو ولایتونو او ولسوالیو کې زیات شمېر خلک روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. د غزنی ښاروالۍ لپاره چې ودانۍ د پخوانیو رژیمونو په وړاندې د وسلوالو د جګړو شاهده ده، د څه باندې 10 میلیونه افغانیو په لګښت جوړیږي. دغه ودانۍ به په لنډ وخت کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له غزنی رپورټ رالیږلی چې ورپسې به د ازادي اورېدونکو اونیز پروګرام خپور شي.
د غزنی ښاروالۍ ته د نوې ودانۍ د جوړېدو چارې د سه شنبې په ورځ پیل شوې. د غزنی والي وحید الله کلیمزی د دغې ودانۍ د بنسټ د برې د کېښودو پر وخت وویل د دې ودانۍ په جوړېدو سره به د ښاروالۍ شته ستونزې هوارې شي. د غزنی والي وایي په دې ودانۍ څه باندې 10 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د یو کال په موده کې به جوړه شي. د شرکت له مسؤلینو یې وغوښتل هغه څه چې په قرارداد کې لیکل شوي باید هماغسې کار وکړي، کنه دوی ته د منلو وړ نه ده.
د ښاروالۍ مربوط د اداري تعمیر د فرانستې ډبره ایږدو، او دغه انشاءالله د غزنی د ښاروالۍ دپاره د غزنی د ولسونو دپاره یوه لویه لاسته راوړنه ده. انشاءالله د دغې ادارې به ټول اداري تعمیراتي او فزیکي مشکلات به انشاءالله حل کیږي. مبارک باشه.
نوموړی وایي په راتلونکي کې به هم په غزنی کې ورته پروژې پرانیزي. د غزنی ښاروال مختار احمد ملکیار وویل که څه هم د غزنی ښاروالۍ لپاره یې ودانۍ درلوده، خو ادارې خونې کمی او نه سوای کولی چې کارونه یې په ښه توګه ترسره کړي.
خوشبختانه شما امروز شاید افتتاح تعمیر اداري ریاست ښاروالۍ بودن که در 3 طبقه عمار میشه.
نوموړی وایي د دې ودانۍ په جوړېدو سره به د دې ادارې خونې زیاتې او کارونه به یې چټک سي، چې مخکې دوه ادارې په یوه خونه کې او د مراجعینو په زیاتېدو سره به یې ستونزې زیاتې وي.
تکمیل میشه دارای 30 اتاق میباشه.
د یادونې وړ ده چې د غزنی یو شمېر دولتي ادارې اوس هم خپلې ودانۍ نه لري او په کرایه ځایونو کې دفتري کارونه پر مخ وړي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکې هیلې ومنې. د نن ورځې په خبرونه کې به د زابل د اوسیدونکو ستونزې په ګټه سره واورو. ستاسو پیغامونه چې موږ ته رسیدلې دي یو شمېر مو د پروګرام د وخت سره سم د زابل له چارواکو سره شریک کړل. دا پوښتنې او شکایتونه د زابل د والي ویاند ګل اسلام سیال ځوابوي چې تر یوې لنډې وقفې وروسته به واورو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
سرسب کور ودان چې زموږ بلنه مو منله زبد زابل ولایت خدای او اوریدون کې شکایت چې راغله د مشتره رسیدلې د تاسو ته پلیکم بیا تاسو د غوې د شکایت مطابق جواب ورکړي.
سید ولی ما زابل ولایت میزان د ولسوالۍ څخه موږ ولسوالۍ دی سخت وچه ده د دولت لخوا څخه هیڅ همکاري نه ده ورسره شوې یا د موسساتو لخوا او شدالت بندونه جوړ کړي او خلکو ته خدمت وکړي او ډېر د خدمت خلک شته چې په زابل مرکز کلات کې دي لکه کارته نه پرېږدي ممانه دې ګرځي میزانه د ډېرې سختې وچکلۍ سره مخامخ ده. وسلام.
بله سیاسب تاسو دې اورېدونکو ته څه جواب؟
لکه څنګه چې وچکالی واځي نه په زابل بلکې د افغانستان په نورو برخو کې هم وچکالی د سکاري او د دې لپاره چې کوم امکانات مرکز موږ ته په واشه راکړي وو مرستې وي او د ځینو دلته د موسساتونه چې ځینو برخو کومکونه کوي د هغوی مرستې همدارنګه د دولت په واکې چې شوی وو هغه دلته راغلي دي او ټول هغه لیستونه موږ جوړ کړي دي او هغلته هم د سروې ټیمونه لیږلي وو دغې ولسوالیو ته میزان ته همدارنګه نورو ته. یو چې د دای چوپان ولسوالۍ پاتې کېږي او دغه تېرې څو میاشتې کې هغلته یو څه جګړه وه، ناامني زیاته وه، نو دغلته هم صرف اغېزې موږ د لیستونه دلته چې هغو کوم مشران دي او خلک دي د هغو په مرسته ویل اغېز نه راغلي او د هغو په مرسته هم لیستونه برابر کړي، نو دغې کوم مشکل پیدا شوې د نورو ټولو ولسوالۍ ته خپل ټیمونه تللي دي، هغلته سروې کړې ده او څه مرسته چې به موږ په واک کې لرله هغه هم په مساوي ډول باندې توضیح کړی ده د سټاف او د راجستر وروسته. نو دې کې څوک بیا دا هغه نشي چې سټاف شوی نه یو د موږ نه مرسته ولې او سټاف ته هغه موږ هغه حیات ته ټکو دی هغه پاستار شوی ده چې هغه کې حیات خو د ملي امنیت ریاست دی همدارنګه د امنیت کمانډانې د ولایتي شورا غړي همدا دغه د ولایت نماینده دا ټول شامل او هغه اساس باندې په شفاف ډول دو سټاف سره د هغه نه وروسته موږ هغه مرسته ودی کړی او د دیمو په اړه او د هغه بندونو البته او بخښي د هغه په اړه مخکې مې ویلي چې دلته د مرکز حیات راغلی او هغه ته موږ سروې کړی و چې کوم ځای کې د اوبو د ذخیره کولو یا د بند جوړولو هغه پلانونه ورکړي پر روان کال کې په انتخابي بودیجه کې به ونیول شي او د هغې نه وروسته کار پرې شروع شي.
بله مننه کوم. یو بل اورېدونکی به هم راواخلو چې دوی څه وایي.
بله السلام علیکم. زه هم اتیا د زابل ولایت څخه خبرې کوم. زما د پوهنې وزارت او له محمد اشرف غنی څخه دا غوښتنه ده چې باید د جنوبي حوزه تعلیم ته توجه وکړي، ځکه چې د کانکور په ازموینه کې یو له ټولې جنوبي حوزه څخه د عمره کسان او تطنام نه ده کړی، لکه یوازې چې له ننګرهار یا بلخ یا هرات یا د غزنی داسې ولایتو څخه د کابل ده حتی د کابل له خبیښي زیاتو په ټوله جنوبي حوزه کې دغونه ثبتنام نه ده سوی. نو زما د پوهنې وزارت څخه دا غوښتنه ده چې د جنوبي حوزې تعلیم ته زیاته توجه وکړي.
بله سیال صاحب، دوی خو په مجموع کې یعنی عمومي ډول باندې خبرې وکړې چې د جنوبي حوزې پوهنې څنګ ته باید توجه وسي. زه غواړم چې په دې برخه کې ستاسو نه وپوښتم چې په کانکور کې د زابل ولایت سهم څنګه دی، آیا دا قناعت وړ دی که نه دی، او په مجموع کې که د زده کړې پر ستونزو باندې راته وغږېږي.
په عمومي کې په زابل کې د ولایتي ادارې همدارنګه د معرف ریاست په نوې رهبري کې تغییر هم راغلی او نوی رئیس څو میاشتو راهیسې کار کوي. د موږ زیات توجه په معرف باندې ده، لکه څنګه چې مرکز هم زیات فوکس په دې باندې دی چې باید تعلیم ته زیات توجه وشي، اول ته زمینې برابرې شي او څه امکانات چې و هغه موږ د جناب معاون صاحب مرکز سفر کړی و او سرپرست سواري دی، اول ته د وزارت د رهبرۍ سره لیدلي و څه شی چې موږ په کار وغه ورته ورکړي و. موږ هم قومي مشرانو خلک چې راځي اول خو الحمدلله اوس خپل دوی غوښتنه کوي هغه سیم هغه سیمو کې چې لکه شمال دین او بهار تر اوسه پورې اول سیم نو او د اول سیم استاد نه درلود، الحمدلله هلته اوس مکتبونه شروع شوي دي، فعال شوي دي. البته د قومي مشرانو دلته د ولایتي ادارې او د ولایتي شورا د غړو او دلته قومي مشرانو په مټ باندې هلته موږ سیمپونه شروع کړي دي او ښوونځي شروع شو هلته. البته ورو ورو به سره مخکې ځو، هغه زمینه د تعمیر او نور شیان په نظر کې اوسي، هغه به ورو ورو کوو. او د کانکور کې الحمدلله دا ځل زابل نه 201 نفره د لوړو زده کړو مختلفو برخو ته کامیاب شوي دي او په راتلونکي کال کې به دوی په شمول شو درسونه به خپل شروع کړي چې دا موږ درې سوه او څو نفر د ټول زابل په سطح سږ کال کانکور د امتحان ورکړی او دوه سوه اویا نفر هغه غیر نه د دوه نیم سوه د درې نیم سوه نه زیات وو څه کم څلور سوه نفر وو چې امتحان یې ورکړی خو هغه دقیق هغه ما سره ذهن کې اوس نه ده پاتې خو دوه سوه اویا نفر په شاوخوا کې موږ کامیابان لرو چې دا بېشي د قناعت وړ د موږ هغه څه کوم فارغین چې موږ لرو د دورسم سیم نه او څو کامیاب شوي دي نو دا د دوی کوښښ او د زیار هڅه هغه وه نتیجه وه چې دوی په دوه سوه اویا نفره د درې سوه څو نفرونه کامیابي
په دې کسانو کې د دوه سوه یو اویا چې تاسو ویل په دې کې انجونې هم شته که یوازې هلکان؟
الحمدلله دوی کې انجونې هم شته فارغ انجونې چې دي چې امتحان ورکړي هغوی هم پکې شامل دي خو البته هغه بېل هغه
بله مننه کوم. یو بل اوریدونکي ته به ورسو چې دی د پارکونو څخه شکایت لري، د پارکونو د نشتوالي څخه.
السلام علیکم، زه محمد فضیل زابلی د زابل ولایت څخه خبر کوم. ورور زموږ په ولایت کې چې کوم پارکونه دي، پارکونه خو نه څه، خو دوه پارک دي. دا پارکونه جوړ دي، خو څارنه نه کېږي. پارک جوړ شي بیا څارنه نه کېږي. کوم مزدور څوک نه ورته درېږي، نو هغه بیرته وکړي نالانو شان چې کوم یې دا اوس پارک سره خراب شي. نو زابلیان کوم داسې د منظرې ځای له نه لري چې د جمعې په ورځ ور ووځي. یو دانه پارک دی، کار یې اووه کاله تقریبا اته کاله کېږي چې کار یې په نیمای باندې پاتې دی. زما ورور د ښاروالۍ د مدیره څه دا غوښتنه نه چې باید پارک جوړ شي، بیا روزنه باید وشي، مزدورو ته ودرول شي. غوښتنه مې وله. السلام علیکم.
بله سیاسه د دې پوښتنه واورېده.
دمنګ شروالې کې یو څه ستوندې شته. منګه منو دمنګ دوه شروالان په ډېر لګ لګ وخت کې دندې پرې خدای خو به تاسو د رسنیو نه بم خبر شي چې هغه په کلاړو ما غسي دیخي ورک شو و تخې د فساد کړه. به ولایتي ادارې د کوشش کوو چې د راکین کې ودغه د فساد پوښتنه تینو تر شروالې ته معرفي کړي. هغه و تخې د هم د شروالې او دغه ادارې د فګډ وړ راته پرې خدای نو اوس امتحان ته سره د شروال براشي دغه په فعلاً د فارم دغه سپیری د پارکونو په ارتباط باندې دغه دوه پارک چې دي دا اوسم غواړو د سیر اداري مجلس کې موږ خبرې په دې باندې وکړي چې دا یو چاته په ټیکا باندې ورکو تر څو هغه د دې پارک نه په استفادې سره د یو څو روپۍ په خلکو وځي کې او بیرته هغه ساتنه وکړي تر هغې پورې چې موږ دغه نوی شروال مقرري دي او دغه اصول او هغه سره جوړي. نو په دې باندې چې اداري مجلس کې خبره وکړه نو ان شاء الله چې دغه ستونزې بال شي او هغه اوس دغه شکایت خو یو څه مخکې کړو اوس هم دواړه پارکونه کې شروالي کار وکړ. هغه کوم ځایان چې پکې خراب وو هغه بېرته سره ترمیم کړو، جوړې کړو او په پام کې لرو چې دغه سي جوړي او چاته په ټیکه ورکړو او هغوی دا خدمت وکړي همداسې جوړ او روغ پاتې شي.
بله مننه. د بل اوریدونکو به هم راوخلو.
زه صدا محمد د زبر ولایت څخه تاسو ته پیغام پیړم. درته وګڼه چې کویانو واسه موږ نه لرو. په زبر کې پر موږ باندې د کویانو او د دربو او بو ودرېدل ډیرو خلکو خپل باغونه پریښو او چې ګلمادونه او د پوښنو باغ وته له کوم له حکومت څخه د زبر ولایت څخه توجه کې و. سلام
سیاسف، تاسو جواب څه دی؟
د برمو همدارنګ د اوبو د وړو وړو بندونو جوړولو کې زراعت ریاست او همدارنګ د انکشافي دیهات د کلو پراختیا ریاست دوی پروژې لري. هغه پروژې پلي کېږي. خو یو خبره ده چې ځینې ځایونه کې دغه خلک هم په دې مکلف دي. موږ سره پروژې په دې دواړو ریاستونو کې شته دی. د تاسو د لارې مې خلکو نه هیله دا ده چې دوی سره راشي د عریضې په شکل ولایت ته عریشه موږ دغه دوی عریضه انکشاف دیهات او همدارنګ زراعت ریاست ته کوتر شو دي. دوی دغه ستونزه حل شي موږ په دې برخه کې پروژې لرو، هغه امکانات هم لرو او کدی نه خبره ای موږ د ولایت په فیسبوک باندې نه همدارنګ د زابل د ملي یو تلویزیون دوی ته اعلانونه کړی دي چې دوی دغه دوی دوه نه خبر شي خپل رزي را وړي او هغه ځای موږ د موږ ورسره د سروې د پاره انجنیران ولېګو. موږ په دغه برخه کې پروژې لرو، مرکز توجه هم کړی ده. صرف د خلکو غوښتنې او د خلکو چا په پروژې غوښتې دي په دغه برخه کې د اوبو یا برمې او یا یو رقم ته چې موږ ورته هلته عزي ته ګورو هماغسې زمینه د اوبو او د هغه ورته برابروو. نو د دوی نه هیله ده چې را شي او په دې طریقې سره په قانوني ډول سره مخکې لاړ شو.
بله، او وروستی اوریدونکی هم د زابل ولایت څخه دی چې هغوی د موټر سکلو پر بندیز باندې شکایت لري او دا ستونزه یې زموږ سره شریکه کړې ده. د دې څه پیغام؟
السلام علیکم زابل چل کوزیل زابل ولایت شهر صفا ولسوالی خبر کوم رو لازم خو زابل ولایت سلام باندې دا وسویل نه لکه خو کال باندې کړو امنیت له څنګه کړو دا باندې کړو شپږ کال کې چې مر سلام باندې څنګهونه وایي په زابل کې شروع کې په ټول افغانستان کې شروع کې په افغانستان کې څنګهونه چرته کې نه دا چې کول افغانستان کې مر سلام باندې د زابل سره وي بازار عدالت یې نه کیږي عدالت یې کیږي دا څنګه وکړای دی چې څوک سره مخالفت یې زموږ د وایي څو خدا وښنه مشکلان دي زابل کې لکه
بله سلسل
نو یواز خیر په زابل کې مې دي بن منګه خبل کده غوس وس په نګرار کې باندې مرسکلان دا دغه وخت سره دی نظامی پریکړه په اساس سره چلته دی لیوا کمانډان بو دی ملیان نس رئیس بو امنی کمانډان بو علی بو دغه وخت دی پریکړه په اساس باندې بنشوی دي او هغه وخت نه دی زابل امنیت خار کې او جن ولسوالۍ کې نسبتا چې خده او د نامنی خو غون تر زیات راپورونه نشته یو علت دا ده چې موږ د مستقلان بند کړی دی مستقلان په بندولو سره دی چې ژوند په خطر کې نه وریږي مګر کچې دا خلاص شي او نو د ډیرو خلکو چې دولتي کارکونکو همدارنګه هغه چې دولت همکاران دي قومي مشران نور بار څوک علماء چې په دې تورونو باندې چې د دولت سره همکار دي نو دې به دې لارې دې پاسانې کورش په غو باندې بریدونه وکړي د منځه وړي نو دا یو مثبت هغه خو بیا هم موږ په نظامی جلسه کې په دې باندې واری بیا دې ورور شکایت وړاندې کوو چې شلو نو دا غوې دې پکې په اساس چې هر څه ویری مګه به عملي کیږي او تر اوسه پورې په زابل کې خانه چې جوړ کړی د مستقلانو خار نسبتا آرام دی موږ کورونو کوسه ولسوالۍ چې لکه شاجی شهر صفا او زنی نورې شینکی دا چې آرام دي یو لته دا ده چې دوه مستقلان باندې او موږ په یو څه سره مستقلی په دغلرو پروتو سیمه کې یو ګرځ راګرځي د کمرو کې یو هغه امنیتي ځواکونه ګوري هغه سره په جګړه کې نه دا صرف د دښمنۍ او کچې ته د شي هغه شي به د دښمن او د دوست معلومات هغه سیمه کې نه کیږي نو زه کوم دا باندې کړی دي نو دا یو د دې سره خلاص شي جون کې به د سیبیر هغه رانی شي خو مګر په خلاصې دوه سره به د ډیرو خلکو ژوند واخلي ډیر خلک به خفا او مړه او د منځ لاړ شي.
بله سیاسي دغه کومې ولسوالۍ چې تاسو نو وخت چې دا اوس امن دي آیا یوازې په دغه ولسوالیو کې د موټر سکلونه بند دي که نه په ټول زابل کې بند دي؟
نه په ټول زابل کې بند دي خو دا غفور نفوس ولسوالۍ نسبتا آرام ده بازارونه یو څه ښه دي د شاجوی د شهر صفا دی شینکی ده همدارنګه نور ولسوالۍ کې بند دي او صرف دغه مې ځکه هغه د زیات نفوس او هغه امنیتي تهدیدات چې پکې کم دي دغه ولسوالۍ مې نمونه واخیست.
بله ډیر زیاته مننه کوم د زابل د ولی ویان ګل اسلام سیال چې زموږ بلنه مو منله او د زابل د اوسیدونکو ستونزې او شکایتونه مو جواب کړه کور ودان
خیر اوسې تاسو نه مننه چې موږ د خلکو غږم تر موږ پور راوړو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
بلې دوستانو اوس به هغه ستونزې راوخلو چې تاسو په خپل سیمه کې لري او غواړي تر چارواکو ورسیږي شو یو حل لار ورته پیدا سي په کله به تاسو دغه پیغامونه وورو.
زه عبدالرحمن سرفراز د کندهار ولایت د عمر ولسوالۍ ته تاسو سره غواړم د دې ګران کاري څخه ما هله دا د ازادي راډیو کې دا نه پیغام نه چې د ولپو چارواکو پر ور ورسیږي په سره موږ ته ځین کې نه مکتب څخه نه کېږي مخته او موږ حق نه لرو چې موږ په دې کې نور ماشومان دا غوښته ګرځي یت مکتب یت کلینیک یت مدرسې چې نه جوړ کړي نو رټول دا یې کې جوړي یو په موږ څه دې کې نه ګرځي موږ څه وای نه جوړي بیا نو څه کوم لار نه څه چا اوس نه ده څه خوراجی څه نوڅه باندې را جوړ کیږي کله کله را جوړ کیږي مدرسې را جوړ کیږي موږ خو داسې نه کوو چې خپل جوړ کړو پر نور ځای خپل جوړیږي موږ دا پرګرام په ګرام کې نه جوړیږي دا وایي نه جوړیږي موږ ماشومان دره دغه تعلیم او سیوال او غرس ولا کله کوم چې ما پیغام درور کړو تر وخت پر روغره کیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم زما مدارب قانون د کندهار ولایت تاسو سره په تماس کې یم. ما د ولسمشر څخه دا هیله ورته ده چې دا خلک له دغه د فاریاب کمانډان او د روزګان کمانډان او د ځینې نور د فاریاب کمانډان دغه خلک یې درک شکري چې ما له څخه دا هیله ورته ده چې دا پروسه د جاري وسه کې نورم دا ځینې خلک دغه ظلمونه کوي مسلمانان نه کوي خلک زیری حکومت قانون نه مني خپل سره زور دي هر کار چې وکړي حکومت نه مني طالب سر خواهی شاه حکومت نمونی عام خسرای نمونی پایت دا راکش که دا ازمز مشر دی ازمز دتا دا خدای بجال و ثواب مدهی دی ازمز دا ولس مشر صدی خوشحال و فردا کارو دا کزمز آقا پخوانی ولس مشرانی فردی کرن وی واس بدا کارو ننوی
السلام علیکم نصیر الله نصیر نغزنی و نایت تغا مشکل مو دا غدا چې زمو په مکتب کې وایشته کېږي او ټول الکان څخه نمرې کاږي هغه الکان چې غوړانې وایسته لري وته نمرې کوي مننه
السلام علیکم زاب زاحل کو زید زابل ولایت تفاعل تفاعل اسلامي خبر کوم زه ته تفاعل اسلامي راځي د لک ولکه کې افغان دي سیم خاجه نه سره کې افغان دي سیم ان تن وزر یورو د افغان دي سیم خبرې کې شبکې دا دغه له سی او شان سره مکتبو پر مستان مرسی خو دا مصرف خیره واخې یوان تن خو په ودر یو د دې لپاره واسه د دې د مخلوق دی نه جرده سره کې لته وان دې سم خدان نه نو یو د شګور د ګر شپور ته د کار کې چې ما زه قرار سره و د خوراریان په علاقه کې ولا افغان دې سم کار نه کوي بیا د برشاد صفاد او سوادي د راځي خو درګه د دې په اړه بیا افغان دې سم کار نه کوي بیا افغان دې سم کار شروع پور سوادي کې تاسو افغان دیسم خاله دا نن مسه نو زه افغان دیسم خاله چې په کوټه لا وختان لرم په توګه نه ښه کړی دا افغان دیسم خاله و درې خوراریان په راته کې لږه تاسو مو کې
دلیا السلام علیکم رحمت تاسو زما کې دیرمن ولای تاسو په غوږ زم په شرګه ښار کې د تیرو یو مشره سي جنایي پیښې د خیاو سره رسیدلې دي موږ د پیلمن شرګه ښار کې جنې اغلا او نور جنایي پیښې سره مخامخ په دولت په دغه هیڅ کار نه کوي نو د مرکزی دولت څخه هم چې ټول غوښتنې ده چې پیرمن کې د جنایي پیښو مخه ونیسي کنه ډېر ډېر ستاسو وکیل ولري السلام محمد قاسم زو
السلام علیکم زه اجیم محمد اکبر منصور زید غورمان څخه پیغام سپتوم زما د افغانستان د حکومت د مسؤلینو څخه خصوصا د طبي حوادثو د ریاست څخه هیله ده چې د رعایت سره دې کومک وکړي ځکه چې اکثره خلک مخ په هرات او کندهار وکوچېدل د دې سبب هیله کوم چې دا وچکالی ځپلي خلک چې دا هم د افغانستان ملت دی د دوه سره په خپل محل کومک وشي تر څو چې د منطقې د تخلیې څخه مخنیوی وشي والسلام مع الاحترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ساری محمد رسول د ننګرهار د کوسنل د خیبه ولسوالۍ څخه د ننګرهار د نوی والی څخه ته هم سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او د ټولو خدماتو ستاینه کوم او د خوایف وسالرم چې مونږ د ننګرهار ولایت د خیبه ولسوالۍ د برکاسپور د سربن په کلی کې موقعیت لرو مونږ یو سرک لرو چې د کامه د پلت څخه رانیولې تر کچړې پورې اندازه پوښتې او دا غي څخه د کاشکوټه پورې کچا سرک پروت دی په ډېر خراب وضعیت کې دی ولسمه د سخت ستونزو او مشکلاتو څخه سره لاس او گریوان دي والي سه محترم مکته مهرباني وکړي او په خپل خدماتو په وطن کې دغه سرک ته هم دی ورکی او د لپاره یو فاند منزور کی چې تر څو دغه سرک په اساسي او بنیادي ډول باندې جوړ شي څو وړي سروې او ډیزاین شوه دي او ټیکادارې هم ته دی له دې نو دا پول سرک راته جوړ کې ور سره راته جوړي بابا پول هم راته اساسي بنیادی ډول باندې ورغه نو دا موږ د پاره د فخی او د افتخار دی والسلام احترام
وعلیکم السلام دوستانو تاسو نور پیغامونه هم را سره دي چې په نور خبرونه کې به په نوبت تر څخه خبرکم د نننې خبرونه وخت هم دومره وو تر بیا مو پر خدای سپارم علامه ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
نرے نرے خوگی نرے نرے خوگی
لمن نره نره خوگیگی لمن نره 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 خوگیگی تمیان ودی بیلیگی تمیان ودی بیلیگی تمیان ودی بیلیگی تمیان ولی
Tamayan wali bilegi, tamayan wali bilegi.